او غنو اروپאי هیوادونو د کورونا وایرس د نوې بڼې چې په چټکۍ سره خبريږي د مثبتو پیښو د سبتېدو خبر ورکړی. د کورونا وایرس د نوې بڼې لومړی په جنوبي افریقا کې ثبت شو چې ځینې هیوادونه یې اړ کړل د هیواد سره پر تګ راتګ محدودیت ولګوي. برتانیا، بلجیم، جرمني، ډنمارک، چک جمهوریت، هالنډ او ایټالیا په هغو اروپایی هیوادونو کې راځي چې د کورونا وایرس د دې نوې بڼې موارد یې تایید کړي دي. د کورونا د دې نوې بڼې موارد تر ډیره په هغو کسانو کې ثبت شوي چې له جنوبي افریقا څخه یې دې هیوادونو ته سفر کړی. په اسرائیل، استرالیا، هنګ کانګ او کاناډا کې هم د وایرس د دې بدلې شوې بڼې مثبت موارد ثبت شوي دي.
ازادي رادیو ته شرغ لاس نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذ خبريږي. زملالی بشیر يم، تخنیکی چارې میر احمد صاپای پر مخړي. په دې خبرونه کې لداس شذ سره خبرې کوو چې ټولنی ته د پام وړ کارونه کړی وي. د دوی د لاستراوړو او تجربو په اړه اورو او همدارز له دوی پښتنې کوو چې لڅ ډول ستونزو سره مخامخ سوي دي. نن په دې خبرونه کې د هغو شذ په اړه باندې خبرې کوو، له هغو سره خبرې کوو چې تجارتونه پر مخ وړي، متشابسین دي او په ټولنه کې فعاله ونډه لري. زموږ د دې خبرونې لومړی میلمنه اغلې مرزیه حفیظی د لورا برایت رئیس او متشابسه، او د دوی ترڅنګ به په دې خبرونه کې لمر سره وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې متشابسه ده، او همدارس اغلې جمیله شیرزاد چې د لاسي صنایعو په برخه کې تجارت کوي په دې خبرونه کې را سره ګډون وکړي. ل خپل ملمنو سره به د دوی د لاستراوړو او هغو کارون په اړه خبرې کوي چې د خپل کار پر مهال یې د شذو لپاره کړی دی. اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې زموږ له ملمنو څخه پوښتنی وکړئ، موږ ته زنګ ووهئ. د ازادي راډیو د تلیفون شمیرې دا دی 00420221240501، او زموږ د واتساپ شمیره ده 00420221240601. اوس هم ورځم د خپل لومړی میلمنی پر لور. اغلی مرزیه حفیظی له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده. مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوئ مرزیه جانی.
دلو یو بخون که خدای په نامه ډیر زیاته مننه. سلام تاسو ته، ټول اوریدونکو ته، او نورو درنو میلمنو ته هم چنان.
ډیره زیاته مننه مرزیه جانی. زه په خپله خوشحاله شوم چې له تاسو سره خبرې کوم. لومړی که په دې اړه باندې تاسو راته ووایاست چې د لورا برایت موسسه چې تاسو یې لرئ، دا څه ډول یو موسسه ده او څه ډول فعالیت کوي، او نوم یې څنګه لورا برایت دی؟ آیا دا د کوم خارجانو لخوا څخه تمویلیږي که څنګه؟
زی هم له تاسو نه ډیره زیاته مننه چې د خبرو لپاره مو فرصت راکړ. دا خصوصي شرکت ده، تجارتي شرکت ده، د ښځو لخوا جوړ شوی، د ښځو لپاره سره له دې چې یو شمېر نارینه هم له موږ سره همکاران وو، ولې زموږ مشخص هدف دغه و چې میرمنو ته باید کاري زمینې برابرې سي. دا د هېڅ یوې بهرنۍ رسنې، د هېڅ یو بهرني شرکت یا کومې ادارې لخوا سپانسر شوی هم نه ده. په موږ لومړی کې مثلا ما درې کلونه مخکې دا کارونه شروع کړل. نوم مې باید ورته انتخاب کړی وای، یو متفاوت او جالب نوم باید ورته وای. نو ډېره هڅه مې وکړه، ځینې نومونه مې ورته انتخاب کړي وو. زه ډېره زیاته طرفدار دې وم چې یو ښکلی پښتو نوم ورته انتخاب کړم، خو متاسفانه هغه نومونه زما انتخاب کړي وو ټول ایسا ادارت کې ثبت وو. نو لورا د یو سین نوم ده چې د هلمند ولایت له څنګه تیر شوی، سره له دې چې په افغانستان پورې مربوط نه ده، ولې هلمند سره دا سین شتون لري. نو هماغه و چې دا نوم مې ورته انتخاب کړه، او خپله برایت سره له دې چې هغه بیا خارجي نوم ده، روښنایي مانا ورکوي، هغه هم یو ښه مفهوم یې کولی شوی چې د دې نوم تر څنګ ولري، چې بالاخره د جواز لپاره موږ دغه نوم ورته انتخاب کړه.
او مرزی جانی، په دې اړه که یو څه خبرې وکړي چې د دغه موسسې له لارې تاسو کوم څه ډول فعالیت کوي، او کوم توکي، کوم تجارت کوي تاسو؟ یعنی جامې دي که کوم بل شی؟
مختلف لاسی صنایع. موږ شروع د کارم یوازې ښځینه لباسونه وو، ولې د وخت په تېرېدو سره موږ وغوښتل چې د مردانه جامو برخه کې هم فعالیتونه شروع کړو، ځکه زموږ کار ډیزاین کول او جوړول وو. نو مداره برخه مو هم ورسره شروع کله چې یعنی موږ سره د چي میرمن رو موږ سره کار کوو نارینه و هم کار کوو خو د وخت تیریدو سره دا چې په یو حالت کې موږ غوښتل وو سم او خپل تجارت ترشت ورکړم موږ ته لنور فرصتونه نه هم استفاده وکړم بل اخر د بایکونو د بکتونو د جوړولو په برخه کې موږ خپل کار شروع کړ او په وروستیو شپږو میاشتو کې موږ د افغانستان د قیمتي دبرو په برخه کې هم فعالیتونه شروع کړل چې یو نوهاري باید په دې برخه کې شوی وای او زموږ ټول هدف دغه و چې یو خو د افغانستان تولیداتونه استفاده مکړی توکو چې همدا قیمتي دبرې دي او چرم ده مثلا او د تورته نور شیان دغه ترڅنګ یو شمېر مېرمنو ته کسان چې واقعا لیاقت لري استعداد لري هغوی ته باید کاري زمینې برابرې شي وای چې موږ دغه قیمتي دبرونه لږ څه نوهاري دا وکړه چې موږ په دسکاولونو کې لږ نه استفاده کوله کارول کېدله او دغه ترڅنګ په جامو کې مو هم استفاده کوله نو زموږ کار مشخصا په همدغو مواردو را تاخیر است.
ډیره مننه مرزی جان، تاسو له موږ سره پر لیکه پاته سي. اوس هم زموږ دوهمه میلمنه جمیله جان شیرزاد له موږ سره د ټلیفون له لارې وصل سوی ده. مننه جمیله جان چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
سلام خوري، خاصه خدای دې وکړي چې صحت مننه او جوړ اوسئ، روغتیا درته غواړم خوري.
ډیره زیاته مننه. که په لومړي سر کې تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې تاسو د لاسي صنایعو کار کوئ، دا څه ډول صنایع دي او په کوم ولایتونو کې جوړیږي؟
ډیره ښه خوري، د لاسي صنایع بس کې کار کوم، زه خپله یو شرکت لرم، لاسي صنایع جمیله شیرزاد په ننګرهار ولایت کې تشریح موقف لري. نو هغه کې موږ عامې زده ښځو لپاره لباسونه دا نارینه یې خلینه لباسونه مختلف برخه کار کوو پکې.
ښه جمیله جانې، په ځینو ولایتونو کې خپل د ولایتي هغه ځانګړي لاسي صنایع شته، لکه په کندهار کې چې پر غاړو لستونو باندې کار کیږي هغه ته خامک ویل کیږي، همداراز په غزنی، زابل او پکتیا دغو سیمو کې چې کوم کارونه کیږي پر کالو باندې د ښځو او همداراز پر نارینه باندې د نارینه او پر واسکټونو صدرې باندې کوم کار کیږي هغه ته دوله کار ویل کیږي یا گند او خلی ورته ویل کیږي. دا تاسو چې کوم لاسي صنایع جوړوي په ننګرهار کې دغه سي ځانګړي ډولونه د لاسي صنایعو چی شي دي؟
موږ خو پیلان لپاره خو زه پخته دوزی ورته وایي چې لاس کار ده رنګه تارونو باندې کېږي چې د هغې نه غاړې جوړېږي، لستونو خولې جوړېږي، لمنې جوړېږي، په مردانو کې د سپین څنډو نه کار اخلو چې هغه د مرانو یخنونه دي. او فعلاً لپاره خو زه یو سلمه دوزی لرمه، سلمه لکه لباس جوړېږي، لکه شراره لباس، نور لباس، داسې مختلف لباسونه سرتختیانې ترنه جوړېږي.
ډیره مننه جمیله جانې، موږ به بیرته تاسو ته راسو. زه به بل پوښتنه له مرزی جانې څخه وکړم. مرزی جانې، تاسو له تاسو سره تر اوسه پورې څومره ښځې کار کوي ستاسو په دغه لورا برایت موسسه کې؟
زموږ ټول کارکوونکي شمېر 15 کسانو ته رسیده چې په هغه کې 19 کسان یې مېرمنې وي، او د مېرمنو کار ټول همدا د لاسي صنایعو په برخه کې، او د دې تر څنګ موږ هغه یو شمېر مردانه خیاطان چې نیولي وو یا هم د همدغه ډبرو په برخه کې چې هغوی کارونه کول د ډیزاین په برخه کې، دغو مېرمنو چې لاسي کارونه کول دوی ته بیا روزنې هم ورکول کېدې، مثلا د خیاطۍ روزنې ورکول کېدې، د ډیزاین کولو روزنې ورته ورکول کېدې، او مختلف نور سهولتونه چې ایجادېدل، یا مثلا یو شمیر اداره چې هغوی بیا د ښځو ملاتړ کوو، هغوی به مختلفو برخو کې زمینه ورته برابرول او استادان به نیول او دوی به یې روزل.
ښه، او تاسو دا خبرې داسې کوي لکه پخوا چې وو، آیا ستاسو کار اوس وده کړې ده، پرمختګ یې کړی دی که راکم سوی دی، ضعیفه سوی دی، او آیا د کارکوونکو شمیر کم سوی دی؟
متاسفانه وخت بدل سو، او دسی او راز راغله چې مونږ بدبختانه ډېر شمېر خپل کارمندان له لاسه ورکړل، او زموږ ډېری زیات پروژه ترل دي چې په کابل او ولایتونو کې وو، ولې ډېره برخه یې په بهرنیو هېوادونو کې وو چې موږ د افغاني تولیدات یا افغاني لباسونه زموږ په هر تلېګل کله چې ډیجیټل بند شو او لارې بندې شوې، نظام بدل شو، ټول سیستمونه خراب شول، موږ نشوای کولای چې دغه مصارف پوره کړو. بدبختانه په دغه درې میاشتې کې زموږ دفتر غیر فعال او فقط سره دی چې خب غیر فعال هم و، اما یو پنځه کارکوونکي تر اوسه پورې ما ځان سره ساتل دي ځکه وخت نه وخت ځینې فرمایشونه راځي یا ځینې کارونه کېږي چې هغه باید ترسره شي. دغه میرمنې چې را سره دي یا دوه نارینه او سالان چې دي، دوی بیا له خپلو کورونو نه موږ لپاره کار کوي، ولې خپله دفتر ته نه ځو ځکه پخوانی وخت نه ده، زموږ په دفتر کرایه ډېره زیاته چې ګوز هغه نشم پوره کولی، یا مثلا د ماشونو په برخه کې هم دغه رقم د ستونزو سره مخامخ یو مختلف ستونزې بالاخره جوړې شوې. او په لومړۍ ورځو کې چې د طالبانو راتګ و، په لومړۍ ورځو کې میرمنې ډارېدلې، هغوی کار او وظیفې ته راتلی هم نه شوې. نو تقریبا دا مسله یوه میاشت وځنډېده، کله چې میاشت پوره شوه ستونزې هم ورسره زیاتې شوې. موږ نه سوای کولای بېرته خپل کارکوونکي وغواړو کارونه لکه مخکې مخته یوسو، ځکه اوس دغه تغییرات راغلي دي. موږ حداقل د اوس لپاره او د راتلونکي لپاره کې برنامه او څه فکر ورته ولرو چې مثلا چې زموږ زیانونه تر دې هم زیات نشي، ځکه تاسو معلومه ده مخکې دې چې طالبان راشي یو ځل بیا د کرونا فکر کوم دویم څپه راغلی و چې قرنطینونه وشول، ځینې ستونزې جوړې شوې، هغه زموږ په کارونو باندې ډېر زیات بد تاثیرات درلودل، او تر هغه وروسته هم دا پېښه وشوه. نو خامخا دا په تجارتونو باندې ډېر زیات منفي اغېزې کولای شي ولري. اوس په دې هڅه کې یو چې موږ یو کوچنی ځای ورته ونیسو، کچېرې کارونه خو البته په هیڅ صورت کې نه بندوم، ولی هدف دغه ده هغه کوم مصرف چې موږ په میاشت کې پخوا درلودل باید د اوس لپاره ډېر زیات کم شي، چې تر څو هم وکولی شو موږ خپلو کارونو ته دوام ورکړو. هم د دې پنځو کسانو تر څنګ موږ یو شمېر نورو کسانو ته هم کاري زمینې برابرې کړو، او بېرته وکولی شو که چېرې موږ لکه پخوا غوندې نشو کولی هغه فعالیتونه ولرو، حداقل دغم به وشي چې موږ خپل ځان وچولولی شو، خپل دفتر مو بند نه سي، او هغه هدف او نیت موږ د خپلو کارونو لپاره درلوده هغه وکولی شو لیوې لارینه بالاخره پوره.
بله، اوس په هم جمیله جانې تورسم. جمیله جانې، تاسو د اغلی مرزی خبري واوریدلې؟ دوی ویل چې چون چې د دوی ډیرای برخه هغه خلک چې د دوی څخه لاسي صنایع اخیستلې، هغه په بهرنیو هیوادونو کې ځای پر ځای ول، او د دوی ډیر بازار عمل ته وو، اوس چې هغه امکانات نسته، دوی ډیره برخه خپل تجارت له لاس ور کړی دی، او کارکونکو پر کور کې نستلې دي له همدې کبله. آیا تاسو هم لا ورته ستونزې سره مخامخ شوي یاست؟
بله، او خورې زه هم د مرګي خور خبر پیدا او مواقف ده په اوسني شرایطو کې هغه مصارف چې مخکې من کولې، او هغه دفترونه چې من کرایګانې ډېری جیګي ورکولې، اوس یې نشو کولای ځکه چې اوس وخت بدل ده، حالات بدل دي، دومره امکانات موږ نه لرو چې دومره غذا کرایه ورکړو، دومره پرسنل ته زمینه مساعد کړو. واقعت ده چې یو شپږ یا پنځه خویندې تر څنګه لرو چې هغه زموږ هغه ضرورتونه چې یو څوک فرمایش لري، واده لري، او بل شی لري، په کابل، ننګرهار، لغمان، نو فرمایشات راکړي موږ ورته همکاري وکولی شو. د دې نه زیات واقعت ده چې نشو کولی، دا رښتیا خبر ده، په دې شرایطو کې نشو کولی.
اغلی جمیله، مخکې ستاسو سره څومره ښځو کار کاوه، او اوس څومره ښځې دي؟
ما سره خو مخکې سلویس ښځې وې کار کاوه په خپل شرکت کې، قالین بافي و، سلمه دوزی و، تر څنګه د قیمتي ډبرې چې موږ تاسو یاقوت او زمرد او دغه ورته ورکو، نو دغه خویندو ما سره دلته کار کاوه. اوس لپاره چې د اوس لپاره ما سره شپک خویندې کار کوي، هغه په خپلو کورونو ناستې دي، که زما کوم ضرورت کېږي فرمایش ورکوم، هغوی په کورو جوړوي او ما ته یې تسلیم.
مننه جمیله جانی او مرزیه جانی، تاسو لمر سره د تلیفون پر لیکه پاتاسي. از موږ د دې خبرونی درېمه میلمانه هم لمر سره د تلیفون لالارې وصل سوی د وحیده محمدی چې د خوراکي موادو په برخه کې تجارت کوي. وحیده جانی، مننه چې تاسو لمر سره خبرې کوي.
السلام علیکم په دې خلک ته او ته سلام تاسو ته او د ګروپ خويند ته تاسو ټول همکارانو ته تاسو هم باندې کې موږ مشکلات او رویه موږ سره د همکاري په خوشاله وسی
سلامات اوسئ وحید جان مرش تر اوسه په دې اړه خبرې کوو چې څه ډول د شذو تجارتونه پر مخ تل پخوا او اوس څنګه پر مخ روان دي آیا واده کړې ده ک لکه مستونز سره مخ مخ سوي دي شذو ته څه ډول کاری زمينه برابر کړې و او اوس په څه حال کې دي که تاسو د خپل تجارت په اړه زموږ اوریدونکو ته څه معلومات ورکړئ مهرباني وکړئ
مانه نیکول جانې تاسو به سره معلومات دیو معلومات ده لکه څنګه چې مخکې زمونږ کاروبار وو څه مشکلات نه اوس کومه څنګه و خپل کار مو خپل نه تخت من دول باندې روان کوم خاص مشکل کوم خاص خبره به نه و موږ سره تقریبا وته نه څنګه کارمندان وی هغه کارمندان چې کوم دی وی ما شومان په غوړه وي تمان هغه تمان چې د سبا وی کله پرې دورې نه نه خو بیا هم هغه بیچارهګان موږ سره ناصر حل ټول په کور نه چې بل څه مشه مون ټول کور په کور نه سی موږ کې یو کاروبار خو یو څه اندازه د مشکلات حل کېدل دي اما اوس د نوی نظام سره کارونه په هڅه بټه په ولاړ دي او مشکلات زیات دي زیات او موږ کې دي خوراکي توکي کې تولید کوو لکه رو اچار مربا کې
شش او تاسو په کوم ولایتونو کې فعالیت کاوه
فعل حاجز من کوم دی د ننګرهار ولایت کې کوم دی امدا ولسوالي او تا خار کې فایت مثل حلو تاسو هم لرلو چې نور ولایت ته لبته نور هیوادونو ته پرمختګ وکړو خو بس فعل حل سټاپ شوی ونو
ش او تاسو آیا اوس هم په دې برخه کې کار کوي د چارو د مربع جوړولو په برخه کې
بلې هو زمون خپل مستقل شرکت دی ځان د کارم غوړه کړي مشخص کړي هم دی او مخکې ما ویل یو بیا مو يم تل حال موږ څه کوم خاص کار نه لرو په کور نه سیو
شش زه به بیرته راسم مننه وحیده جانی تاسو ته به بیرته راځم پر تلیفون لمر سره پاتاسي مرزی جانی له تاسو به پښتنه وکم چې څنګه کولای سي چې په هیواد کې د نن خپل تولیدات خرڅ کړي چون چې تاسو مخکې ویل چې له هیواد د باندې هغه مارکیټ تاسو له لاس نور وتلې دي
ترال دې چې موږ بهرنی مارکیټ له لاس ورکړی بعد بختانه خپل په افغانستان کې هم موږ خپل مارکیټونه له لاس ورکړی دي ځکه تاسو ته معلومه ده چې ورځ تر بلې د افغانستان شرایط خرابېږي ډېر زیات اقتصادي وضعیت د خلکو خراب دی حتی هغه کسان چې یو اندازه پیسې په بانکونو کې لري په اسانۍ سره یې نشي کولای چې هغه وباسي نو ترال دې چې موږ خپل بهرنی مارکیټونه هر تر لاس ورکړی دي دلته په افغانستان کې هم دومره خلک زرو تخنه کوي مثلا موږ یو جوړه جامې فکر وکړو یا یو دسکاو چې مثال تاسو درکم په باندې د موږ مصرف 2000 3000 4000 روپۍ شوي وي او خلک هتا نشي کولای په زر افغانۍ هغه واخ بي مخه مخه دا یو لوی توان ده موږ لپاره یو څه نه څه کارونه چې کیږي هغه کسان لپاره کیږي چې وګوي اوس مهال په هر تد ترو پلان لري او څه نه څه کارونه وي دوی لپاره باید وشي او یو شمېر هغه کسان چې دلته اوس مهال دوی ودونه دي او محصولونه او یو نو مجبوریت ده چې وګوي دا مصرف باید وکړي ولې په ټوله کې هغه څه چې موږ په تیر وختونو کې درلودل وسینه لږ مثلا موږ د کله چې جمعې رسیده موږ د جمعې لپاره پوره خپل آمادګي درلوده موږ د جمعې لپاره جامې جوړولې مختلف ډیزاینونه نوې ډیزاینونه او دغه لپاره موږ ډیر زیات تطبیقات کول چې اوس مهال مثلا تیر کلونو کې په همدغه وخت کې موږ د جمعې لپاره ډیر فروشات او ډیر فرمایشونه درلودل ولی اوس مهال هغه څه موږ نه لرو اوس هر څوک په کور کې اوسيږي او خو بخښه خلق با وظیفو تطلل پانتونون و تطلل مختلف نور کارون و غوی درلودل اوز خود کاری در ضرورت تا اساس اخیل کهی فکر نکنم تو اوز محال دقیق تا دیر زیاد جدی و سید خلق تی و کولیتی و غوی نوع دیزاین و اخلی او پر نوع کالای بارده و غوی پیسه مصرف کهی دا مثلا پولو تا معلومه در سیدن سبا دقیق در جمعیش پیوره دیدی حتی در څون ته کې خلک خپل کورونه ته برابرولې نسی نو څنګه به وکولای شي وګړي د تزلیک کل چې لباسونه ځان ته واخلي نو یو د دې تور سفر اخلي د افغانستان په تولیداتو یا د خزو په کارونو باندې یا د کوچنۍ او تجارتونو باندې چې دې واقعا هم اندېښنې زیاتې کړې دي او هم یو نو ناهیلی د خلکو ترمنځ زمانځ کړی ده چې یو بل مسله هم ټول روخانه ده چې ډیری تجارتونه مخصوصا د میرمنو په همدغه درې میاشتو کې بندې شوي دي، هیڅ نوع فعالیت نه لري. نو لکه څنګه چې مخکې هم خور ویل، ټول په خپلو کورونو کې ناست دي. اوس یو څه ناڅه کارونه هم چې موږ کوو اوس مهال د خپلو کورونو نه کوو. وضعیت هغومره سم نه ده چې موږ مثلا بېرته زړه ښه کړو، کارونه بېرته لکه تېر وخت غوندې مخته یوسو. اوس که چېرې موږ تولید هم ولرو، کاروبار هم ولرو، دوام هم ورته ورکړو، ولې هغه ته بازار ونه لرو، دا واقعا ډېره زیاته سخته ده. ځکه یو شمیر هیوادونه چې هغوی د ښځو له کارونو نه په همدومره وختونو کې ملاتړ کوو کله ناکله، ولې هغه هم اوس ښځو له لاسه ورکړی ده. نو په هیڅ نوع دغه مصارف دغه تاوانونه دا هر څه موږ پوره کولی نه شو تر څو چې یوه سمه حل لاره ورته پیدا نه شي او یو مشخصه لاره ورته ونه موندل شي. نو د اوس لپاره دا ډېره زیاته سخته ده زموږ لپاره.
مننه مرزیه جانی. اوس هم راځم جمیله شیرزاد صاحب ته. اغلی جمیله، که په دې اړه تاسو موږ ته ووایاست چې د سوداګرۍ او صنایع خونې سره ستاسو تماس وو، تاسو ورسره تماس درلود، د دې خونې په مرسته باندې آیا تاسو کوم داسې نندارتونونه جوړول که څنګه؟
بلی وخوری، تر کوم وخته چې د ښځو اتاق فعال او ښځینه او پکې کار کوو واقعت به مونږ د دې لارې نه نندارتونونه هغه کول. مونږ د دې لارې نه خارجي مارکیټونو ته لاسرسی لرو، د په هر هغه باندې په ننګرهار په کابل په هر ځای کې. مګر اوس لپاره چې د صنایعو خونه بنده ده، نو مونږ هېڅ همکاري د هغو نه لرو او هر څوک چې په خپل کور پاتې یو، هر څه چې کوو په خپل کورونو کې کوو. یعنې داسې نندارتونونه او دا شیانو کې اوس مونږ برخه نه شو اخیستلی، ځکه چې زمونږ وطاق په حاله نه ده او د وطاق کوم ملاتړ مونږ سره نشته ده. دا لکه یو څوک چې بې سرنوشت وي په دې رقم باندې مونږ اوس.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د خوراکي توکو په برخه کې کار کوئ او مخکې مهم کړی دی، په دې برخه کې تاسو د خپل توکیو مارکیټینګ څه ډول کاوه، څه ډول متبلیغات ورته کول چې خلک یې باید ستاسو څخه واخلي دغه اچار او مرباوي؟
مننه خور، خوشاله اوسی. زمونږ چې کوم اوله کې د کور کاروبارو، هغه نه بعد بیا موږ ځان لپاره مستقل یو شرکت غوره کړو. هماغه چې زمونږ د مارکیټینګ لپاره یو کس و، لکه ما مخکې وویل، زمونږ سره وتنه ښځینه کارمندانې وي او زه درنه نارینه کارمندانو، نارینه چې یو چوکیدار یو خرڅونکي او بل مالی بخش کوم کس و. هغه موږ سره هماغه چې زمونږ مالی د خرڅونکي یا مارکیټینګ والا چې کوم و، هغه به مارکیټ ته د زمونږ سیمپل چې کوم دغه به وړلي او ماغه چې موږ خرڅولي. او نور ولسوالۍ کې هم زمونږ بعضي کسان و چې هغوی به زمونږ دپاره د مارکیټینګ دغه کولو. او نور خپله موږ د موبایل د لارې کنه یو د اتاونټ هم لرلو چې هغې له لارې به موږ خپل تبلیغات کول او خپل معلومات زمونږ خلکو سره شریکول.
ش مننه. اوس هم زما همکار صافی صاحب وایي چې یو اوریدونکو موږ ته ژغ لیږلی دی، اول به د هغه ژغ اول به لایف کوم کسان چې موږ ته زنګ وهي د هغو سره خبرې وکړو، بیا به وروسته د ځینو اوریدونکو چې ژغونه یې رالیږلي د هغوی تبصرې واورو. سلامونه، ازادي راډیو اوري؟ بله، ستاسو ژغ موږ ته راځي. که تاسو خپل نوم ووایست؟
بله، زه ګران محمد هلمندی یم، د هلمند څخه خبرې کوم.
هلمندی صاحب، مننه چې زنګ مو وهلی دی. تاسو د مخکښ ښځې پروګرام اورئ، کومه پوښتنه لرئ مهرباني وکړئ.
ما ویل که دا مېلمانه راته معرفي کړئ.
بله، اوس هم ورځو ځینو نور اوریدونکو ته. بله، زه فکر کوم چې نور اوریدونکي نسته په لایف کې، د یو اوریدونکي ژغ به واورو چې موږ ته را لېږلې دی.
سلامونه تاسو ته او تاسو د میلمنو ته سلامونه کوو، په دې هیله چې ټول روغ او جوړ اوسئ. زما پوښتنه دا ده چې دغه کار چې دوی شروع کړی دا څومره وخت کېږي، او دا د ښځو کالی چې دوی جوړوي د صنایع دستي، دا افغانی فرهنګ د کا د غربیانو فرهنګ. سلام علیکم.
شه مننه چې تاسو موږ ته دغه پښتنه پرې ایشیده. موزه باور سم د جمیله شیرزاد صاحب څخه باول دغه پښتنه وکم. تاسو د لاسیستنایو په برخه کې کار کوي جمیله جانې، تاسو جامع هم جوړوي یادونه مو مخکې هم وکړه، خو تاسو کدا دغه اوریدونکو پښتنې ته جواب وایست؟
بلی او خوری دا من که چکم لباسونه تولید کهو دا زنانه لباسونه دی، افغانی لباسونه دی، دی افغانستان دی خوز دی کلتور و دی پرهنگ لباسونه دی، او دی دی هر سره خواهشمند ده و هر سره غواری چه خپل کورانه تی هم ویسی که غواری خارش تی هم ویسی، نمونگه اغا لباس جورو چه زمان دی افغانی دی کلتور سره برابر لباس ده.
ش او مرزیه جان، تاسو هم د جامو په برخه کې کار کوي، د دغه اوریدونکو د جواب په اړه باندې تاسو څه وایست؟
زموږ هدف خو یوازې دانو چې موږ همیشه باید لباسونه تولید کړو، ځکه د ما تر ټولو لوی هدف دا و چې تناسب تغییرات باید افغانی لباس رو که باید رامنځته شي، نوآوری باید ورته وشي و مختلف افکار نه کار باید واخیستل شي، او کوم جامعه چې په مغه ورځ یا په مغه وخت کې مېرمنې خوښوي په مغه اندازه باید توسي او په مغه شکل باندې، او د موږ ډیزاین کولو برخه تاسو ته معلومه ده چې روزانه او په اونۍ کې باید ور باندې ډېر زیات کارونه وشي. نو موږ هم د افغانستان د خلکو په خوښه جوړول، هم د افغانستان بهر مختلف ډیزاینونه موږ کړي دي، ولې تر ټولو بیا ډېر تمرکز هم په همدغه و چې موږ خپل کلتور بدل نه کړو، خپل رسم و رواجونه بدل نه کړو، د افغانستان د فرهنګ مطابق، د افغانستان د ارزښتونو مطابق موږ باید یو څه ډیزاین کړو جوړ کړو. موږ چې وایو چې فرمایشونه ما اخیستل، دا په دې معنا چې ځینو کسانو په خپله خوښه هم فرمایش ورکول چې غربي لباس به و فقط که به یو افغاني ډیزاین کار شوی، یا مثلا خامک دودی نه کار اخیستل کېده، یا مثلا غربي لباس سره د هزارگان و دوخت یا ځای کېده مختلف نور، یا دغه موږ غربي لباسونه هم چې جوړول فقط که د افغانستان د همدغه تیګونه موږ کار اخیسته چې دغه بیا ټول مکمل بازارم له افغانستانه بیرون و هغه په افغانستان که نه البته درسته خوښون کې ډېر زیات نه و، او چا اخیستلی هم نه شوی ځکه لږ څه ګرانه و، او په هغې کې دغه تیږې چې کارېدلې قیمتونه باید لوړ و، نو دلته خلکو نه شوی اخیستلی، هغه ته موږ بیروني بازارونه درلوده.
ش مننه مرزیه جانی. وحیده جانی، ستاس څخه به دا پوښتنه وکم چې له هغه وخته چې تاسو وویل چې ستاسو دغه تجارت ډیر اغیزمن سوی دی، چې حکومت بدل سو په افغانستان کې، افغان حکومت سقوط وکړ او طالبانو واک په خپل لاس کې واخیست، آیا تاسو له دوی سره ځینې هغه ځایي چارواکي چې دي چې هلته کار کوي خبرې ورسره کړي دي له طالبانو سره چې ستاسو داسې تجارتونو تلکه ستاسو چې دی دغه ډول وړو تجارتونو ته اجازه ورکول سي چې باید پرمختګ وکړي وده وکړي؟
مانه نه کول ځان نه خپل حال د څه سمته کړي کله ریپورت کې ناش کیو چې خاص سم نه وکړي، لکه کلی نیو راغلی نیو کچا ته زمينه مساعده شي او موږ سره نور خويندې هم غوښتي شي حملات شي ان شاء الله تسلیم لرو چې د خپل مشانو نو او د خپل مسول چلو کنه د وختونو وکړو تر څو موږ د کار اجازه راکړي، ځکه کچا ته داسې حالات وو سي هغه خويندې هغه کوندي چې موږ سره برحال کارمندان دي نه وي بلکې چاره برابر شي، کچا ته زمونږ داورونه زمونږ आवाज واوري او موږ سره همکاري وکړو دا به ډیره زیاته ښه وي.
ش او تاسو د دوی د خواڅخه هم د طالبانو د چارواکو له خوا هیڅ نه دی اوریدلې، دوی هیڅ ډول همکاري امرسته نه د کړې د شذو له تجارتونو سره چې هغه ته لار برابر کړي، زمينه ورته برابر کړي چې یو څه پرمختګ وکړي، واده وکړي او د هغوی په اقتصاد کې مرسته وسی؟ ش او کډ پدې اړه باندې د اقتصادي ستونزو تر څنګ یو څو نورې خبرې زموږ اوریدونکو ته وکړي چې لڅ ډول ستونزو سره شې مخامخ کیږي کله چې دوی هڅه کوي چې باید یو تجارت راوباسي او یو متشابه و اوسي؟
تاسو په لیست راغلی ما ده لکه څنګه چې یو زموږ تاسو په خپل نه دا یو غټ متل دی چې وايي خزه یا په کور ده یا په ګور ده، تبن چې باید موږ تاسو مخ ته ځان یار کوو خو چې کله یو خور د کور نه وځي بارکیږي او د څه کار لپاره تبن چې د خپل لپاره مشکلات ستونزې خبري هم د کورنۍ خبري هم د ګاونډیانو خبري هم د نورو خلکو خبري د خطي حتمی او ضروري وسی. نو همدا وجه ده چې خويندې د مشکلاتو سره مخامخ دي، لکه ګریوان دي کچا ته یو خور څومره غواړي څومره وایي چې زه مطلب غواړم پرمختګ وکړم یو تجارت وکړم یو کار وکړم، خو بیا هم زموږ ټولنه داسې ټولنه ده چې غواړي نه نه البته چې موږ پرمختګ وکړو موږ پرمختګ لاړ شو. یعنی مشکلات ډېر زیات دي بغیر د امنیت نه بغیر د نظام نه، داسې زیات مشکلات دي، اقتصادي مشکلات دي، نور کورني مشکلات دي، ټولنیز مشکلات دي، مطلب په هر وخت کې د ښځینه لپاره مشکلات ډېر زیات دي.
بله مننه وحیده جانی. مرزی جانی تاسو ته براسم که تاسو په دې اړه باندې موږ ته څو خبرې وکړي چې شدي په خپل ژوند کې په ځانګړې توګه تاسو خپل کیسه موږ ته وکړي چې لڅ ډول ستونزو وروسته تاسو تر دې ورځې پورې رسیدلي واس چې خپل ځان ته یو تجارت جوړ کړئ، نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړئ، او د هغه نتیجه دا سو چې بیرته بیا پر شا تګ وسو.
متاسفانه د خزو پر وړاندې ستونزې ډېرې زیاتې هم پخوا وې، اوس خو نور هم زیاتې شوې دي. ولې دا هم باید هېره نه کړو چې د ښځو لپاره ډېر ښه فرصتونه او چانسونه هم برابر شوي وو. چا چې وکولای شوی له دغو فرصتونو مثبته استفاده وکړی سي او د خپل ځان دا چې په پښو ودروي او دا چې یوه کورنۍ وچلوي دا چې د ټولنې لپاره مؤثره واقع شي، ممکن ډېرې کمې مېرمنې واوسي. دومره لوی پروژې په افغانستان کې راغلي چې په هغه کې همیشه وخت خیانتونه وشول، له پروژو نه سمه استفاده ونشوه. هغه څه چې باید د میرمنو لپاره شوي وای هغه کارونه هیڅ یوې د ښځو لپاره ونشو. ما په مغه لومړی کې کله چې نوی غوښتل چې تجارتي کارونو ته راځم راشم، په وخت اول زما کارونه ټول رسنیز کارونه وو، یعنی په رسنیو کې فعال وم. د تر کو وروسته کورنۍ مې دغه اطمینان نه درلوده چې یو ځل د رسنیو نه وتل او بیا تجارت شروع کول دا به واقعا وکولی شي او کنه، ځکه ډېر زیات ماته د کار کولو اجازه په دې برخه کې نه راکوله، زه یې نه ښه کوو په دې برخه کې. امر یوې خوا به ستونزې وي او له بلې خوا بې تجربهګي دا هسته. ولې د ټولو سره سره ما کورنۍ ته او خپلو ملګرو دوستانو ته دغه قناعت ورکړ چې کچېره وړو یو ښه کار لپاره اقدام وکړو، مطمئنه چې لګنه کولی سوزو. او هغه و چې کارونه مې بالاخره شروع کړل او سره له دې چې ټول ته معلومه ده یو تجارت ډېر چیر په خپلو پښو نه درېږي، حداقل کال دوه کاله وخت نیسي خامخا. نو مخصوصا هغه کسان چې وغواړي چې نواری باید ولري، پیشرفتونه باید ولري، له اوسني سیستم سره باید له اوسني نړیوال سیستم سره باید ځان عیار کړي او برابر کړي، څه وخت نیسي. وخت ونیو موږ ډېر زیات پرمختګونه وکړل، ډېر زیات کارونه مو وکړل، د هرې ناخوالې پر وړاندې مو خپله مبارزه وکړه. ځکه موږ کله چې یو ډیزاین جوړوو په هغه کې هغه به یو مدل اغوسته دغه عکاسي کې په صفحه کې بخپرېدل چې دا خلکو به مختلف واقفونه درلودل او ډېری خلکو نه خوښېدل چې ولې په داسې برانډونو کې او د جامو د تبلیغاتو په برخه کې باید مېرمنې کار وکړي، چې دا همیشه ستونزو سره موږ مخامخ کېدلو. ولې موږ د دغه ستونزو پر وړاندې ودرېدو او دغه قناعت مو خلکو ته ورکړل چې دغه د نواوري په برخه کې یا د ښځو د پرمختګ په برخه کې یا داسې په افغاني لباسو کې څه تغییرات باید راشي او دا چې نوي تغییرات پکې راشي دغه باید ټولو خلکو ته د منلو وړ واوسي. په دغه وروستیو کې خوشبختانه ګندونه هم زیات شوي وو، یو شمېر تروسه پورې هم فعاله دي، فعالیتونه کوي. دا هم یو ښه خبر ده د اوس لپاره چې یعنی ښځې کولی شي په هر حالت کې خپل ځان عیار کړي او دا ډول نظامونه باید بدلېږي، ستونزې به رامنځته کېږي. ولې دا په دې معنا نه ده چې یو ښځه دې په کور کښېني، یو ښځه دې خپل ټول مسؤلیتونه هېر کړي یا ټول ستونزو ته دې خپل ځان تسلیم کړي. دا هغه وخت ده چې بدبختانه اوس په ټول افغانستان راغلی. دا یوازې د ښځو په کارونو باندې منفي تاثیرات نه درلودل، ډېر لوی شرکتونه له منځه تللي دي، ډېر لوی شرکتونه له ستونزو سره مخامخ شوي دي، رسنۍ له ستونزو سره مخامخ شوي دي، د خلکو ژوند بدل شوی ده. نو خامخا دا ستونزې به هم جوړېدلې. ولی بهتر هم دغه چې د هر ډول حالات لپاره په افغانستان کې ټول باید آماده اوسي او د مشکلاتو پر وړاندې موږ باید ټوپ پاتې نه شو. د مشکلاتو د حل لاره دا نه ده چې موږ خپلو کورونو کې کینو. حل لاره دغه ده چې موږ باید اقدام وکړو او د وخت چې خپلې مبارزې چټکې کړو. موږ باید خپلو کورونو کې بندي ونه اوسو، موږ باید بیرون اوسو او خپلو کارونو او فعالیتونو ته لږ خوږنه ادامه ورکړو.
ډیره مننه مرزی جانی. جمیله جانی، تاسو د مرزی جانی خبرې واورېدلې. تاسو که د خپل ژوند کې سره ته وکړي، تاسو څه ډول یو تجارت پیل کړ او د شذو لپاره مو یو پریکړه مو وکړه چې تاسو باید شذو ته د کار زمينه برابر کړئ؟
بلې، ښه خبر ده. خوري د خپل هم ډیر یو ورته قانون نه و، ډیر یو ورته کورنۍ و ما. نو په دې کورنۍ کې ما شپږونه پر ژوند کو، کله به د افغانستان ژوند د سما مهارت نه لري چې د نورو وادونو غونته د پرمختګ کړي افغانستان ژوند کوي. نه د ټولو خویندې ژوند دلته د مشکلاتو سره سره ده، مګر ما یو وړه کورنۍ لره دله پاخه کې زما خاوند تکلیف لره د بیا دغه تکلیفونو نه ما شپږ ماشومان لره دل بیاغه ماشومانو نه دی سنې تراغلم چې ما به کالي په کور کې جوړول یا وړوکی زوی مې و چې د مکتب نه به راته دته به ما دا لباسونه ورکول یو دکان مې ورته مارکیټ مې ورته پیدا کړی و ته به داته دا به ورکول لکه خانه به نور راوړ. هله 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 بلاخره دی کې ما پرمختګ وکړو. پرمختګ مې چې کله وکړو ما سره یو درې خویندې شو پسې دی زیاتېدلې، یعنی څلوېښتو خویندو ته ورسېدلې. مختلفې پروژې راغلې د افغانستان ته، خلکو په باندې کار وکړو. هغه پروژې چې خور مخکې ویلې چې د ښځو برخه وه، هغه صحیح شکل باندې ښځو ته ونه رسېدلې. دنیا ده نو انقلاب ده، افغانستان ده، دا شیان پکې شته. نو بیا هم موږ خپل ځان کمزوری احساس نه کوو، ویلې چې موږ قوي یو او خزی او خزی خو نړۍ جوړي. خلک مور د زنګو زنګې تل عمر نو څنګه پرمختګ نشي کولای. دا یو احساس موږ سره پیدا شو چې موږ سره و څلوېښت تنه کاریګر کار کوو. بیا د هغه نه زه یو تجار شوم چې اوس په سویت اورسېدلم چې غټ تجارت ته مې لاس واچو. غټ تجارت نه لکه لباسونه، کاڼي، نور سپلای د خو مختلف برخو کې کار کوو. نو اوس چې دا اوس دپاره هر څه چپ پاتې دي، خو موږ هم کوشش کوو چې چپ پاتې نه شي، باید کار وکړو. دا زموږ وطن ده، دا کار غواړي، دا نیاز لري موږ غونته خلکو لپاره. باید چې موږ پرمختګ وکړو په دی باندې، چپې پاتې نه شو. خپل لاس زحمت باید همیش وباسو چې خلکو ته ملاله نفقه ورکړو، خپل اولادونه هم په ښه شکل باندې وروزي او حلاله نفقه ورته لاسته راوړو. دا د هرې مېرمنې حق ده چې باید وی کوي. هر مېرمن کولای شي چې توانمندي ولري مخ په وړاندې لاړ شي.
مننه جمیله جانی. وحیده جانی، له تاسو به دا پوښتنه وکړم چې څو کاله کېږي چې تاسو د خوراکي توکیو تجارت پیل کړی دی، او تاسو ولې دغه برخه انتخاب کړه؟
مننه کوم، خوشاله وای چې تقریبا زما د کار شروع کولو مطلب ته کوم چې مې رسمي جواز غوښته درې کاله کېږي. او ولې موږ خاطر لای زما چې کوم دې تجارت سره ډیره زیاته علاقه وه، د دې وجه ما باید کار شروع کړو. هغې نه مخکې کوم چې کله په پاکستان کې وو، نو زمونږ یو ګړندۍ وه، هغې همدا دغه چې کوم دی که نه خوراکي توکي همدا یې تولیدول. نو زما غواړي چې زما سره ډېره علاقه ښه پیدا شي، نو ما خپله هم همدا مطلب غوره کړې وه.
ش او تاسو کوم څه دغه کیسه وکړي چې تاسو تر څومره پوري زده کړې کړې دي، او بیا د هغه ورسته تاسو څنګه دغه پریکړه وکړه چې باید دغه تجارت پیل کړئ؟
مننه کوم، ما خپل درمالین قبیلګي هم ویلي ده، ټول هم مختلف مخکې څنګه او څنګه ما ته مخکې خو ویلي د افغانستان چې کوم دی ډیر کړیدلې زړدلې هیواد دی، ډیر یو د مشکلاتو سره لاس او ګریوان هیواد دی. نو همدا وجه او ما خاصه چې کوم موږ سره ما پېژندلې ما په اړه دوی چې کوم مشکلات اوریدلي وو، هماغه زه مجبوره کړم تر څو یو کاروبار جوړ کړم، کاروبار پیدا کړم تر څو زه هم مصروف شم او دوی هم ما سره مصروف شي. ځکه بعضې داسې خویندې وي چې هېڅ کسب هېڅ کار هم ورته یاد نه وو، نو لاس یې هسې هم نه سوم نه، بل د کاروبار د بل د کاروبار یا د عاید راوړلو کسې هم نه وو. نو همدا وو چې زه مجبوره شوم او زه د دې کار ته لاړلم.
او آیا دغه امکان لري تاسو په نظر چې اوس هم تاسو نام دی کار ته دوام ورکړئ او یو څوک تاسو خوراکي توکي اخلي بیا یې کور په کور ګرځوي او هلته خرڅوي، آیا دغه امکان به وي؟
ان شاء الله امید لرو ان شاء الله.
شاشه مننه وهدا جانی. مرزی جانی بل پښتنه بل تاسو څخه وکړم، تاسو مخکې هم بله زه فکر کوم چې د ځینو ملمنو رابطه لمر سره قاته سو. مرزی جانی تاسو څخه به دغه پښتنه وکم چې تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې تاسو به ځینی نندارتونونه جوړول، اوس چې تاسو وویل چې وضعیت هم تغییر کړی دی په افغانستان کې، دا ډول نندارتونونه به څومره نور امکان ولري په راتلونکي کې چې تاسو تر خلکو پورې خپل هغه لاسي صنایع ورسوي؟
سره له دې چې ځینې محدودیتونه ځینې نه ډېر زیات محدودیتونه د ښځو په کارونو باندې او په زده کړو په هر څه باندې راغلي، ولې فکر نه کوم چې د شخصي کاروبار مخه دې ونیول شي. هغه هم هغه کارونه چې خپل مېرمنې کولای شي او په هغه کې مثلا نه اصلا داخل ونه اوسي، په دې کارونو کې تر اوسه پورې داسې چیرې برخورد موږ نه لیدلی د طالبانو د ادارې لخوا چې دوی د ستونزې جوړې کړي. زه فکر کوم که چیرې وضعیت اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو لپاره لږ څه ناڅه ښه شي، د بانکونو سیستم لږ څه بدل شي، بېرته عادي شي لکه پخوا شي، د نندارتونونو جوړولو لپاره زمینې ډېرې زیاتې برابرې دي. موږ کولای شو چې حتی شخصي جوړې کړو، یو ټیم جوړ سي او په دې ټیم کې وکولای شو د یو بل سره لاس ورکړو، خپل افغاني توکي دا نندارې ته وړاندې کړو. زه فکر نه کوم دومره زیات جدي ستونزې دې پر وړاندې شتون ولري، خو حالت دغه ده چې اوسنۍ ادارې سره باید دا هماهنګي وشي، دوی نظر باید واخیستل شي، ځکه مخکې خویندو هم ورته اشاره وکړه چې اوس هر یو میرمن چې په بیرون کې کار کوي هغوی خپل کارونه اوس له خپل کورونو نه مخکې وړي. زه فکر کوم که چېرې موږ بیرون ته ووځو، موږ به د ممانعتونو په اړه هم پوه شو چې کومو مواردو لپاره دوی ممانعت کوي، څومره اجازه راکول کېږي موږ ته، څومره اجازه نه راکول کېږي، به پس فقط وکولی شي یو تصمیم ونیسي. ځکه د نندارتون لپاره زه ځکه خوش باوره یم چې فکر کوم یوه میاشت مخکې یا یوه نیمه میاشت مخکې یو نندارتون دلته په کابل کې جوړ شوی و چې ډېر شمېر طالب چارواکو هم پکې برخه اخیستې او هغوی د دې نندارتون د لیدو لپاره ورغلي وو، له متشبثینو سره یې لیدلي وو. نو فکر کوم چې اوس هغه وخت نه ده چې موږ د طالبانو له ادارې نه وغواړو چې دغه کار موږ ته وکړي، ځکه هغوی ترمنځ ډېرې زیاتې ستونزې دي او په افغانستان کې دومره لویې ستونزې پرتې دي چې هغوی ته دوی وکولی شي ال هغوی ته رسیدګي وکړي. فکر نه کوم چې که کال هم پوره شي موږ ته د هغوی توجه وکړی سي، ولې هدف دغه ده چې موږ خپله دغه وضعیت ته باید تسلیم نه شو. او څو مېرمنې یا متشبثینې چې دي دوی فعالیتونه درلودل، دوی کارونه درلودل، دوی غواړي چې ادامه ورکړي، نو بهتره ده چې موږ ټول سره یوځای شو، یو ګروپ شو، یو ټیم شو او ووځو، نندارتونونه جوړ کړو، خپل تولیدات بازار ته وباسو، هغه ته حل لارې باید پیدا کړو. که چېرې موږ د چل لارې نشو کولی